السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ژایل برتراند وایي که طالبان غواړي افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای شي، باید هغه نړیوال مسؤلیتونه په ځانګړي توګه د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې چې دې هیواد کړي پر ځای کړي. نوموړي دغه څرګندونې د سیشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي او ویل د ښځو د حقونو تر څنګ په ټوله کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یوه لویه ستونزه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري ډېرې پرېکړې په ناسم لوري دي. د بېلګې په توګه د نوي جزایي قانون په اړه چې واکمنو چارواکو تصویب کړی، جدي اندېښنې راپورته کړي چې دوی هغه په دقیق ډول څېړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو موضوع له طالب چارواکو سره په هرو لیدنو کتنو کې راپورته کیږي او دوی به د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بخنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د طالبانو لخوا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د جوازونو لغوه کول او د هغوی د فعالیتونو منع کول په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ځپلو او له منځه وړلو لپاره د دوی د کمپاین یوه برخه بللې ده. د سازمان د سیشن بي په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي دا پریکړه لغوه کړي او دغو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ګواښ او فشار پرته خپلې مشروع چارې په آزاد ډول ترسره کړي. امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه له دې مخکې هم له فشار او محدودیتونو سره مخ واوري طالبانو نوې پریکړه به د خپلواکو رسنیو وضعیت لا خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي او له هغو څخه د درې بنسټونو د فعالیت جوازونه تمدید کړي او د نورو بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرلپسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی چې د خوړو لپاره پر کرنې تکیه کوي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له امله اغېزمنې شوي دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې د هوا دا وضعیت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. د خوړو او کرنې ادارې اټکل کړی چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې به درانه ورښتونه د بلې اونۍ لپاره هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه به په چټکۍ سره راټیټه شي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمي په میاشتو کې د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د ماشومانو خوارځواکۍ عموما په همدې موده کې اوج ته رسیږي. په وروستیو ورځو کې درنو بارانونو او واورې هم ډېرو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بیگانه وخت اعلان وکړ چې د امریکا د پوځ یو بل بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په ایوا ایالت کې د وینا په ترڅ کې وویل په رښتیا همدا اوس یو بل ښکلې بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې د هغه له دې بیړۍ څخه هدف هماغه د یو اس اس ابراهام لنکن الوتکې وړونکې بیړۍ او ورسره ملې جنگي کشتۍ دي چې د دوشنبې په ورځ منځني ختیځ ته داخله شوې او که هغه د امریکا د پوځ بل نوې بیړۍ ده چې سیمې ته استول شوې. خو ترامپ دا هم وویل د هیله لري چې هوکړې ته ورسیږي. د پداسال کې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د کړکیچونو له زیاتېدو سره سم امریکا د سیشن بي په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو د ترسره کېدو خبر ورکړ. اټومي الوتکې وړونکي ابراهام لنکن بیړۍ چې د پرمختللو F-15 جنگي الوتکو په ګډون پر نږدې نوي جنگي الوتکو سمباله ده، په تېرو ورځو کې له خپل پخواني ځای د چین د جنوب له سمندر څخه د فارس خلیج پر لور روانه وه او د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنکم د تایید له مخې د ایران په جنوب کې د دې مهمو نړیوالو اوبو لارې ته نږدې رسېدلې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غفار یو زره هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پنځل سم لوستم هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن خو تاسو کون کو مکه له دینه چیز تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره هم یی لای کوم چې مکه له دینه تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول قدر من سکون کی وای له خپل زنون سره د یو لسم کې جغرافیا مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. قدر مونږ غواړو چې کون کو نن ورځ مرو تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر مزه کوون کې نن ورځ د لوست په پای پر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدر مونږ کون کو وس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې قدر مونږ کون کو موږ تاسو په تیرو لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یو ځل بیا هم موږ تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشا د چي څه خاصه سوي نه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراش منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینی پاتوشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر راغلی دي او د دغو بڼو د تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي. موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کله مونږ ځکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نامه سره یې دیږي چې دغه ډول سکاره چې دي درنو ځکون کو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوې پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کومه اندازه سره دي نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دا خاص سکرو سره مهمه مسور چې هغه لوګي نه کوي به تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې تر څنګه درمن زکون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او جوړ سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد شوی دی. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادیږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسرې دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل بوچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېمه د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل، اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبي ولیس دی، د دې ترڅنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي، چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپل د شمالي امریکا دی، چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر لوی زیرمې لري چې له هغوی لوی صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپل د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکر لري چې د اوسپنې د ویل کېدلو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچېره موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره کچېره موږ تاسو د یو بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرکب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې مرکب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپیژندل، او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې وپیژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه شي څخه منځته راځي. نور نو کتر مونږ زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شئ اوسئ. تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح راس په مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سم لوسته. هله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سیری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخله دین شي زاده نن ورځی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای سي د تل په سیر د نن ورځی د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زکون کو نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمن او خوږ زده کوونکو، د لست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو، او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپله د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي. چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شې ده مروجه ده، یې هم په دودیز توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحت د لومړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځ کې بیا بیرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه، دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دی یو د بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي، او له دغو څخه له څنګه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شیدونکې، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې ده، قدرمنه زده کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی، د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده، د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبه دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات باندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کېږي چې د دوغله بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو کترمنه ځکه کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه او پیژندلې لمن دې چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې او یو څه پوسی وو سري اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه او پیژنو چې اړیکی څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. کدرمنه ځکه کو کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چپریاله محیط ته متوجه او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهنې په بیل بیل برخو کې رامېسته شوی دي، هغه کچیر مخابرات او سیجه، هغه کچیر د سپور مکی معلومات او سیجه، هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه، یا هم ټکنالوژي او سیجه او داس نور هغه کومې لاسترولنی چې په نړۍ کې په خانه وي موجوده او اوس وخت رامېسته شوی دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکی او ارتباط ټینګولو لامل ګرځېدل دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوښیو حاصلات په هر کې وپوهیږي، ارتباطاتو سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ سوي د تمر او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ د کون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نسو لمنځ وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیری واشنه لمای سخیوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه بدل لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو زمينه برابر کړې ده چې شمې سالې موږ تاسو داس ویروسو کچيري د بدر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړی دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی تواریف کړو. نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بای، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لاندې وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټي وسایلو په واسطه سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیس چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کثیر موږ تاسو غواړو اړیکه ونړو کېدونکو شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو همدارنګه کډرمنو ځکهونکو هغه وسایل مرتاسو نن ورځ بلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي موږ ویل سو کډرمنو ځکهونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایق موندل او د نور علوم په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچیر مرتاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د هیواد جغرافي ویش د هیواد مشري ویش د هغوی د کوم امنیت په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمکه د کائناتو پوژمې د سیارو مریض نظام شمسي نظام یې هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوې پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه ځکهونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي اړیکې وپیژني د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني د هغوی د نمونه سره آشنا شي نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې پزمکه باندې راغلي و د زمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په اغل وختونه کې انسانانو باندې حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمته لیک او احوال پرسی کوله لیک به دی وسیم څو بل سیمته په پلي توګه سره استو یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نړۍ پرمختګ وکړي ساينس پرمختګ وکړي نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه موټرونه سیملورن کې ټلیفونونه مونولوګ او همدارنګه بیسیمو ټلیفون رادیو ټلویزیونونه انټرنیټي وسایل داسې وسایل مې ستراغله چې دا لري واټن او لري فاصله په لاند وخت کې سره راکم کړل د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څه پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه مو راټاسته واخلي نو موږ تاسو په لاند ډول سره کولای شو چې هغه ته وایو چې اسري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چمنځني لندې اوشته د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی موبایل دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی مصنوعي سپورمکی دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم څنګه د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسام د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه او ایس دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شو وخت ته غواړم د علاقه مان
پایل ساسي لکارونو کوو تاسو څنګه هر پانتو نه فارغه شوی یاست یو اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي د دې کار په اړه مورته وایست کار مو څنګه مخته روان دی د سیستم څه ډول دی پی سي ګټه پکشته کنه
مننه ژوند دی اوسېږي اس ال سی تر اوسه پر خو څنګه کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر خراب روان دی زمنګ د کارکونکو تعداد هم ډیر شوې ده او کار مو ډیر په تیزی سره روان دي منګا یو څو هفته مخکې زمنګ څومره غوونه ثبت کړی وو دا غشمیرو یو 1900 په تاسو کار کړو او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساتونو شمیر خوشبختانه 3013 ساتونو ته ورسېدو
په دې کې چې سپټوي تاسو ته ډول پښتو جملې یا کلمې سپټوي
په دې کامن وایس کې چې د منګه امدغه روزانه چې کومه سم من خبرې کوو او یعنی زمونږه عادي پښتو چې دغه په سپټو من سره د جملې چې دي وړي جملې دي هغه سپټو به دلته چې موږ سره د واوري برخه کې دي مې کله چې منت پر هټ ټاکل شوی دی جنو لپاره چې 50 زره جملې سپټو یا 50 زره کلیکونه ثبت کو نو بیا همنګ غلطه د سب برخه کې زمون کار پای ته رسیدي. بیا موږ د واوري برخه ته راځو. پیلن چې دغه د واوري برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه پیر د موږ ورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا انټرنیټ کې پښتو عام شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوڼه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي. دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوڼه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوڼه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کوو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه باندې موږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې اے آی بیا ساسي غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنې سره کم موږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلن دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره د کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته، د ځکه چې کارونه بندي د خزو د پاره، نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو، په انلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو. او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واوري برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واوري برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زموږ په کار باندې دی، څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسو پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو نن ګرهار پانتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پانتون په اړه؟
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې دی، زه خپل د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پانتون مې هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دو نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لا نور غلغینه مخکې مو کار کوه که په کور ناسته وي؟
نه طالبان چې لانور غلی ما کار کوو زما خپل سالور کال چې د خپل مسلک کې کار کړی د زراعت په برخه کې دوه کال مې چې د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپل د یوسیټ پروژه وا او همدارنګه دوه کال مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې
د زراعت په برخه کې د سی کومه برخه ډیره جالبه ده یعنی که زراعت پونځي ته چا نه ویلای د نباتات یو دنیا ده بیل پکې د سی یو جالبه برخه یو وای چې نور خلک ورنه خبر نه دي
زراعت برخه کې همدغه تیر ورځ یو ځای ته انټرویو ته لاړلم ما ته ویل چې آلته نورې انجن راغلي وي نو ما ته ورته د څه نه فارغه یې پسې چې د زده کړې کړې دي او ما ورته چې دا زه د زراعت نه فارغه یم نو هغه ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله ویلې چې یعنې په زراعت کې بس سي خو همدغه بوټي دي کړي به یا نور به پکې داسې خاص څه نه ما ویل نه په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي اګری بزنس ته چې زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکی کار کېږي او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي نو مختلفې برخې لري زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي موږ هم کله چې انسان راشي یو د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی کرینیز هیواد دی د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وای افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی دا اول او دویم صنف نظم پیاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد خو په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلونونو چې راغلي دي افغانستان کې اوبه کمې شوې دي سیلابونه راځي وخت نه وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي او د افغانستان شرق ته که وګورو همدا لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپل سیلابونه پکې راځي کورونه ورانه د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هلته بیخي مطلقه وچکالی ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې ترڅو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي کې هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي
بله مونږ چې زمونږ هواز زیاتره برخه چې دی وس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډیر مخامخ دي نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي نو هو زمون هیواد چې دی د سې ډیر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري هماغه انانوي سیستمونه دي نو زمونږ کرنه په هماغه انانوي شکل باندې پاتې ده یعنی پر مخ باندې نه ده تللې نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي نه انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شو د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي
ان شاء الله چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه پیوړی شي نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو
دا تاسو د قطر شکان موضوع یاد کړه مونږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وب کم شوې دي هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وب ورکولې چې ام وب تاکونو ته رسیدلې ام کمی مصرف دیدلې او یوازې هغه د سیستم نه کارو هغه کوم باغوان سره چې خبرې کړې وي بلکې د کندهار هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کارو او هتا د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي چې دوی فکر کوم کوم ځانګړې د ځګانې دي چې پایپونه تیري د پولو ترمنځ یا کوم ځکه چې دا تاکونه و یا نور دغه پټو کې و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم درلود چې ډېرې کمې اوبه ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نه باد ته رسیدلې پانتون دورې په اړه مو یو څه ډېر ته وایي ننګرهار پانتون کې او که د شډیر محصولین تری خاطرې ولري او ډیر ولته درس وایلی وي د زراعت په پنځه کې د څه کومه خاطره ده چې ستنه یې په دې تیر څلورو کلونو کې د چالته درس وایلی
ا د زراعت په پنځم د چې نوې کامیاب شلمان او یعنی زراعت پنځم کې چې وی درې انجنیر وي او نو ټول چې زمونږه ذکر محصولینو نو د زمون کوم خپلوانو ته داسې یعنی ډیره جالبه دا خریدل چې یو خزینه بسنګ د زراعت برخه کې زده کړو کړی زیاتره ویل چې باید د خپل رښتې ته تغیر ورکړي یا شریعت وي یا داسې کوم بل رښتې وي نو ما ویل چې نه دا زم زخ په شوق لرم د برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړو کړم نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغ شوم نو به همه خلکو یعنی ډیر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې دا زراعت برخه کې زده کړې دي نو به ډیر په افتخار سره وي
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه و څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونې کمې وي د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې ونجلې یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه و یا کنه یوازې موضوع هم دا و چې نجلۍ غټې باید واده وکړي او کور جوړ کړي اړتیا نشته چې زده کړې وکړي
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې د دې علم او ادب ټاټو به وایي یعنی هغه ته د علم او تحصیل کچا چې د ډیره خدا یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي نو د ننګرهار پانتون چې د الته د زده کړو ته ماحول او چاپیریال هم ډیر خو خو زیاتره انجونې چې وي د په شریعت برخه کې په طب برخه کې په دغه برخه کې چې و یعنی اوناس محصلین به زیاتې وي او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو انجینري شو لا زراعت شو د نورو برخو کې به نسبتا کمې وي یعنی زیاتره کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به ویلې نو په دې برخه کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو نو دغه مشکلات شته د افغانستان کې د ناس طبقې د پاره
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه و آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا د سینجل شر چې پانتون د فارغه شوی وي زده کړې کړې وي زوی ته یو کړې ګورې کې کنه
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی یعنی هغه کوشش دا وی چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي نو هغه یوازې خپل ځان روزي خپل ځان ته ګټه رسوي مګر چې دا یو خزه تعلیم کوي هغه بسته یو کورنۍ روزي خپل اولادونه روزي یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مون کوي هغه خپل اولادونه روزي هغه درس تعلیم کوي هغه سره کوشش وکي نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او داغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغه دا خوخه چې تعلیم یافته انګور ولري او هغه کورنۍ چې بیسواد دی ځکه دا غوي دا پرمختللی ټولنه روسته پاتې نو به د هغه مفکوره دا چې هغه داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې د پښتو کامن وایس ته کار کوي د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنې د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلی پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي
ټول پخولی شم. تا تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړه، دادا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه راته وایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړ شم او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړ شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه چې فارغ شوم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمينه راته مساعده نه شوله په هغه وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بیرته د نجونو تعلیم یعنی اخلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځه د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناستې دي او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، یو هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ نجونې ځوانه طبقه چې وه دا د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبخته نه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادي په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته ټولو ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پریښوده او راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړئ، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمنده شي. مننه چې راغلی خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندی اوسئ. له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून प वैरानयम ओ जग सरलक मजनून प वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरलक मजनून प वैरानयो जग सरलक मजनून प वैरानयो ಅವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಅವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಜಗ ಸರಲ ಕಮಜುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಕಸಲ ಕಮಜುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯನ್ ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ಕಸಲ್ಲ ಕಮಜುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯ ಅದೇ ಬಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸಬ್ದ ಪಮಾದಿ ಅದೇ ಪಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸೌದ ಪಮಾದಿ ಅದೇ ಪಸಂ ಸಮಜ್ಲ ಸೌದ ಪಮಾದಿ ಓಂ ಸಾಖಿಯಂ ಓಂ ಸ
ساقیم هم شراب هم پیمانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم زکسر لکم مجنون پا ویرانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم زکسر لکم مجنون پا ویرانایم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانایم زکسر لکم مجنون پا ویرانایم زکسر لکم مجنون پا ویرانایم زکسر لکم مجنون پا ویرانایم زکسر لکم مجنون پا ویرانایم